څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د درنو جګړو د دوام په دې اړه د طالبانو او همداراز د ناټو د چارواکو د څرګندونو په اړه راپورونه لرو. همداراز اونیز پروګرامونه هم خپرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې په هلمند کې د افغان ځواکونو دفاع کړې او لا به هم ملاتړ ته دوام ورکړي. د ښځو او ماشومانو په ګډون پنځه ملکي وګړي نن په کندوز ولایت کې د هاوان په مرمۍ وژل شوي دي، او د آذربایجان په نګورنو قرباخ سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان ځواکونو ترمنځ د تازه نښتو راپور ورکړل شوی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې په هلمند ولایت کې پر وسلوالو طالبانو څو هوایي بریدونه کړي دي. سونی لګیت نن پر خپل ټویټر لیکلی چې په هلمند کې به د افغان ځواکونو د دفاع لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال سکات ملر له قوله ویلي چې وایي اړتیا ده طالبان په هلمند ولایت کې خپل بریدونه سمدستي ودروي او په ټول هیواد کې تاوتریخوالی کم کړي. د جنرال ملر له قوله ویل شوي چې د طالبانو دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر خلاف ته او د افغانستان د سولې رواني خبرې اغیز منولای سي. دا څرګندونه داس محاسبه چې د هلمند د لشکرګاه شهر په دریمه حوزه کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو خلخل ته زیوریدل کیږي. تر دې ورځ د مخه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه شهر څلورمه حوزه، د دریمه حوزې ځینې برخې او هم په نادلي ولسوالۍ کې ځینې سیمې له افغان ځواکونو څخه ونیولې. د هلمند ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې ځنګړي ځواکونو سیمې ته رسیدلي چې یادې سیمې بیرته له طالبانو ونیسي. هغه وایي
افغان ځواکونو فعلاً د ملیات دي په نمبر یک شاهراه کې، نوی ولسوالۍ، ندلی ولسوالۍ او چنجي سیمه کې درې حکومتونه فعلاً مصروف د ملیات دي. ځانګړي کاته او کمانډي ځواکونه رسېدلي دي سیمې ته.
په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي زرګونه کورنۍ د جګړو له سیمو څخه وتلې دي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې هم اورېدای سي. د شوزا او ماشومانو په ګډون پنځه ملکي وګړي نن په کندوز ولایت کې د هاوان مرمۍ په لګېدو وژل شوی دي. د دفاع وزارت ویاند مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اووه تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. فواد امان وایي د هاوان مرمۍ وسلوالو طالبانو نن سهار پر ښار توغولې ده. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې نږدې 1300 ملکي وګړي د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو ته د دولت لخوا د زړو اوسپنو د ورکړې د پروسې په بندېدو سره د یادو فابریکو تولید کم شوی دی. د افغانستان د صنایعو ټولنې مشر احمد پیمان له دولت څخه غواړي چې دغه بهیر بیرته پیل کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فلحال د پینې دلایل د وجه متاسفانه دغه دولتي دغه مجات اوس دغه پروسیجر بند شوی دی. مونږ د دولت نه مونږ غوښتنه دا ده چې دغه پروسیجر دغه تاغمجات دولتي تاغمجات دوباره دغه فابریکات ته ورکول شي چې دوی کولی شي خپل تولیدات ته ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د زړو اوسپنو د شفافو پلورلو لپاره د یوې نوې کړنلارې په جوړولو کار روان دی چې ډېر ژر به بشپړ سي او د اوسپنې د تولیدونکو فابریکو ستونزې به حل سي. په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې په 500 فابریکو پانګونه شوې چې له دې شمېر اوس لس یې فعال دي. زموږ غږ ازادي راډیو لري. د آذربایجان په نګورنو قرباخ سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان ځواکونو ترمنځ د تازه نشتو راپور نو ورکړل شوی دی. دواړه لوري یو بل د روسیې په منځګړیتوب د نافذ شوي اوربند په ماتېدو تورنوي. دغه اوربند د اکتوبر پر لسمه د مسکو په منځګړیتوب وسو. د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د دې هیواد ولسمشر په توګه وټاکل سو. د دې هیواد انتخاباتو کمیسیون نن ویلي چې لمړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې امام علي رحمان د رایو باندې یو نوی سلنه ګټلې ده. په دې سره باندې موړې د پنځم وار لپاره یو بل وکلنه دوره د ولسمشرۍ وکلنه دوره ولسمشرۍ وکړي. ښاغلی رحمان له 1999 کال راهیسې څلور واره ولسمشرۍ انتخابات ګټلي، خو هیڅ یو یې د لویدیځو څارونکو لخوا عادلانه او شفاف نه وګڼل سوی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمیر موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویلې دي د کرملین د مخالف الکسی ناوالني مسمومولو کې شکلو روسانو او د نوویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي. دا وړاندیز وروسته له هغه وسو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د اکتوبر په 16 تایید کړی چې په جرمني، فرانسې او سویډن کې لابراتوارونه ښودلې چې ناوالني په زهري موادو مسموم سوی دی. او هغه څېړونکي چې د هوا حالاتو، سمندرګیو، کنګلونو یا یخیانو او ایکوسیستمونو په اړه د معلوماتو راټولولو لپاره شمالي قطب ته تللي وو، تر 3.9 ورځو وروسته نن بیرته راوګرځېدل. دوی دغه تحقیق چې د نړۍ تر ټولو لوی ماموریت بلل سوی، د دې لپاره کړی چې پر قطبي سیمو او ټولې نړۍ باندې د اقلیمي بدلونونو د اغېز په اړه ارزونه سره مرسته وسي. د جرمني د الفرید ویګنر انسټیټیوټ کې شته د قطبي او سمندري تحقیقاتو لپاره شمالي قطب ته تللي وو. په دې سفر کې د بیلابیلو هیوادونو څوارلس ساینس پوهان شامل وو. د دې ماموریت مشر مارکوس ریکس ویلي چې د او همکارانو یې د شمالي قطب پر یخیانو د اقلیمي بدلون د پام وړ اغېز ولید. د خبرونو پای
سموک غاګل آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د هلمند د مرکز لشکرګاه ښار په شاوخوا کې جګړې لا هم روانې دي. طالبانو د انتقادونو ته چې ولې له امریکا سره د موافقې خلاف پر لویو ښارونو حملې پیل کړي په ځواب کې ویلي چې دا سیمې پخوا د دوی تر ولکې لاندې وې. په نورو موضوعاتو کې د ولسي جرګې یوه غړې څه باندې یو کال مخکې بهر ته تللې ده، خو خپل امتیازونه تر اوسه اخلي او د سیمه ییزو پولیسو د تشکیل انحلال په بلخ کې ځینې دولت پلوه ملیشي اندېښمن کړي.
تدریجی شکل مندې منحل شي او د دې ځایناستی پیدا نه شي، طبعا چې امنیت ته صدمه رسوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امام علي رحمان په سلو کې د نږدې یو نوي رایو په ګټلو سره د 5م ځل لپاره د تاجکستان د ولسمشرۍ انتخابات وګټل. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د خلکو په مخ کې باید له ماشومانو سره څه ډول چلند وکړو.
د ماشوم اجتماعي موقف او جرأت دا ډېر مهم ده. شخصیت ته ډېر دسه جدي بعد پایله قربان لري.
دا پروگرام د سپورت نړۍ له 19 پروگرام سره یو ځای په دوهمه نیمه کې خبريږي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې لهم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه دي. د دې جګړو له کبله زیات شمیر خلک هم بې ځایه شوي دي. د ازادي رادیو خبريال الیاس دای په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبال لشکرګانه په مستقیمه اړیکه سره دی. دای صاحب، د جګړې ورستای حال څنګه دی؟
تکل صاحب، د غوښ د ساتر خبرې کوم. تشدید جګړه نشته، اما د لشکرګاه ښار په درېیم اوزه کې دغه رنګ د لسمې اوزې په مربوطاتو کې چې دا د لشکرګاه په لویدیځ کې موقعیت لري، خال خال او پراګنده ډزې شته. نیم ساعت تر 15 کې مخکې د لسمې اوزې په مربوطاتو کې پر افغان ځواکونو یوه وړه خو درنه نښته وشوه، اما چارواکي وایي چې تلفات نه لري.
نو دای صاحب، جګړه څنګه ودرېدله؟ دا وروسته لدی چې امریکایي ځواکونو حالت د دولتي ځواکونو په پلوي هوایي حمله وکړه.
تکل صاحب، یو مسله امکان لري دا وي، بل مسله دا ده چې طالبان تر ترون دغه وخت راځي تر اوسه پر ډیر سیمې پاتې شولې. د نادالي ولسوالۍ ډیر پراخه سیمې چې یوازې چانجر مرکز یو کنډک سرتیر پکې ماسره دي، د ولسوالۍ مرکز او د شاول په نوم یو نقطه یو پوسټ پاتې دي. دا ډیر پراخه ولسوالۍ ده، وسوال بخت دي، مستخلق زنګونه وي. دوی آهسته آهسته په دغه سیمو کې ترکسونه کاږي، په کورونو کې ځای ځای کېږي، ستراتیژیکې نقطې نیسي او ځان ته پټنځایونه جوړوي. د جګړې د شدت یو لامل چې کم شوی دی دا بلل شوی دی. بل لامل دا دی چې د پرون ماپښین وروسته چې کله سیمې مورته شوې، د افغان ځواکونو او بهرنیو ځواکونو یا د غوث لاټر ماموریت د هوا د لارې ځینې بمبارونه هم کوي چې د دې جملې یو بمبار په نوو ولسوالۍ کې تیره شپه کوي چې ویل کېږي طالبان پکې ډېر زیات تلفات لري. امام کله چې ما د کارسوب سره خبرې وکړې د دې ډلې ویان ویل چې موږ تلفات نه لرو. دغه رنګه څو شېبې مخکې د نادالي ولسوالۍ د واشیریانو په کلي کې د هوا د لارې ګډو ځواکونو بمبار کړی دی چې امکان لري دا پر طالبانو باندې فشار یو ډول وي او جګړه پکې سره شوي.
تاسو مخکې د طالبانو د انکار یادونه وکړه چې وایي په دې جګړه کې دوی ته تلفات نه دی اوښتي. په مجموع کې د دې جګړې د ولسی او پوځي تلفاتو یعنی هم د طالبانو د لوري او هم د حکومت د لوري او د ملکي وګړو د تلفاتو څه اندازه معلومه شوې ده؟
دا چې وضعیت جګړیز دی او سیمه کې ډېر ټلیفوني اړیکې کار نه کوي او د حکومت له لوري او د غرنګ طالبانو له لوري موږ ته په وخت او دقیق معلومات ترلاسه نه راځي. مګر د هلمند امنیت قمندان نن سهار په یوه واړه چټک متوقع کانفرنس کې چې په ولاړو یې خبرې کولې د رسنۍ سره په یو میدان کې وویل چې د پرون وړ البته وړ مې ورځ راځي نن درېمو ورځ کې دوی توانېدلي چې د هوایي او ځینې برګونو په ترڅ کې 100 تنه وسوال طالبان ووژني او وژلي دي. خدا خبره طالبانو رد کړی ده او ویلي دي چې دوی تلفات لري خو دومره نه چې چارواکي وایي.
بله، او وروستۍ پوښتنه کلان راته ووایي چې د دې جګړې له کبله د بې ځایه شویو ولسي خلکو وضعیت څنګه دی او شمېر یې څومره دی؟
د تکل صاحب د کیک مسته چا دغه د سو خلکو ارقام نه جره کړی کته ما د ماجرینو او د مرستندو ادارو تر خبرې وکړي خو غوښوي سرګدانې شروع شوې دي. ما غرمه مهال چې کله زدل فکرګا درې نه او زی مربوطات ته چې لویدیس کې موقعیت لري پلټه ولاړه ما خپل چې شار د نورو لوټلې سره وسلوي د دې مسلې ما ځله معلومه څه خلک کومره ډیر یعنی موږ ویل چې په زرګونو کسان د نادلی بابا جی چې څلورم اوزاده او درې نه اوزاده ته شار کړه روان دي. حتی د سې کورنۍ هم موږ معلومات ترلاسه کړ چې 13 ورځې په کرای کورونو پسې ګرځیدل ونه توانېدل چې پیدا ترسنا اسمان لاندې په ټکرونو او موټرونو کې شپې تیر کړي.
یو وروستۍ پوښتنه چې پر فیسبوک ما ولیدل دای صاحب چې تاسو خپل تصویر خپور کړی او تاسو هم بې ځای شوی یې.
موږ هم د دې وطن یو او نادالي کې اوسېږو. زموږ خپل د کورنۍ تقریبا 2 وړې وغټې را بې ځای شوي دي او ځینې لا هم بندې پاتې دي. باندې
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای و چې د لشکرګه ښار کې د جګړو وروستای حال راکو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو خپل هغه ژمنه چې پر لویو ښارونو به حمله نه کوي ماته کړې ده. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو ډلې تاوتریخوالي ته زور ورکړی او د تاوتریخوالي ډیرو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ازادۍ راډیو خبریاله دیوه نادر او په دې اړه نور تفصیل.
د هلمند په مرکز لخکرګا ښار کې د طالبانو لخوا د ځینو سیمو نیول د طالبانو د دوهې هغه ژمنه تر پوښتنې لاندې وړي چې په لویو ښارونو به حمله نه کوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي طالبان د تیر په څیر یو ځل بیا خپلې ژمنې کې پاتې راغلي. د دې وزارت ویان طارق آریان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دې وروستیو کې په ولایتونو کې تاوتریخوالی زیات کړی او عامو خلکو ته یې ځاني او مالي زیان رسولی دی.
طالب په کوم خپل خبر کې تر اوسه ژمن پاتې شوی دی چې اوس ژمن اوسي. طالب یو ادعای کوي ادعای ټول دروغ دی چې مونږه بریدونه نه کوو مونږه تاوتریخوالی کموو. تاسو شاید یې چې په دغه وروستۍ میاشت کې په مختلفو سیمو کې په هلمند کې په کندوز کې په مختلفو سیمو کې طالبان خپل تاوتریخوالی زیات کړی دي.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې وروسته په وار وار ویلي چې طالبان به تاوتریخوالی کموي او په لویو ښارونو به حمله نه کوي. وروستیو څو ورځو کې هلمند ولایت په ځانګړې توګه لخکرګا ښار شاوخوا جګړې زور اخیستی. د راپورونو پر بنسټ طالبانو د نادالي او ناوې ولسوالیو ځینی برخی او د مرکز لخکرګا باباجی او بولان سیمی نیولی دی. د هلمند د سیمایزو چارواکو په وینا لخکرګا جګړه کې تر دې دمه ملکیانو ته مرجوبله نه ده اوختي، خو خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم د دوشنبې په ورځ په کابل کې په هلمند کې روانې جګړې ته په اشاره سره وویل طالبان نشي کولای د جګړې له لارې بریالی شي.
خو طبعاً که طالبان لکه چې په هلمند باندې دوی حمله کړې جګړې ته دوی دوام ورکوي، خو خلک د سولې دپاره ناهیلی کېږي. نو د دوی جنگ په دې معنا چې دوی سولې ته تعهد نه لري، نو د خلکو غوښتنه ته دوی اهمیت نه ورکوي، نړیوال غوښتنې ته دوی اهمیت نه ورکوي. نو دا خو یو ناوړه جګړه ده زموږ هیوادوالو په وړاندې. طالبان دې باید جګړې نه لاس واخلي، دوی د جګړې په دوام خپل موخه ته نه رسیږي، دا دوی پوه شي.
په ورته وخت کې د امریکا لوی درستیز د امریکا ملي راډیو سره په خپلو تازه خبرو کې ویلي د طالبانو لخوا په لوی ښارونو حمله نه کول په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د پایلو یو له اصولو څخه شمیرل کیږي. د امریکا لوی درستیز مارک میلی ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته به هغه مهال له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه مشورې ورکړي چې د طالبانو لخوا په امریکایي ځواکونو او د افغانستان پر لوی ښارونو د حملې نه کولو، د القاعده سره د اړیکو قطع کولو او د بین الافغانی خبرو پروسه وارزول شي. ښاغلی میلی زیاته کړي افغانستان کې د تیرو څو میاشتو په پرتله تاوتریخوالی نه دی کم شوی، خو د تیرو څو کلونو په پرتله د تاوتریخوالي کچه ټیټه ده. خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد وایي دوی خپل تعهد ته ژمن دي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي د هلمند په لښکرګاه ښار کې یې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستي چې پخوا د دوی تر واک لاندې وې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي طالبان په لوی ښارونو کې یوازې موقتی حضور لري او ډیر ژر به هلمند ولایت کې جګړه پای ته ورسوي. د امنیتي مسولینو او هلمند سیمایزو چارواکو په وینا د هلمند جګړه کې تر دې د ماتیا طالبان وژل شوي او شپږ امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي ده.
د هلمند جګړې په دې اړه د طالبانو د دریځ او همداراز د امریکایي چارواکو د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. په یو تازه پرمختګ کې د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر سنگرونو هوایی حملې کړي دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لګت پر ټویټر لیکلی دی چې په هلمند کې به د افغان ځواکونو دفاع ته او د دې ځواکونو ملاتړ ته به امریکایي ځواکونه دوام ورکړي. د ناتو ویان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر په حواله ویلي دي چې نوموړی وایي د ته اړتیا شته چې طالبان په هلمند ولایت کې خپل بریدونه سم دستي بند کړي او په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. د جنرال میلر له قوله ویل شوي دي چې د طالبانو دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون سره ښکاره مغایرت لري او د افغانستان د سولې روانې خبرې اغیزمنولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. په بلخ ولایت کې د دولت پلوي ملیشا ځواکونو قومندانان د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په اړه اندېښنه کوي چې د سیمایزو پولیسو تشکیل یې منحل کړی دی. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی په دې اړه د دې ملیشو له قمندانانو سره خبرې کړي دي.
50 کلن نازک میر صادقی د بلخ ولایت په شولګری ولسوالۍ کې لا تو کلونو راهیسې د سیمایزو پولیسو د یوې شل کزیزې ډلې مشري کوي او د کابو شلو کلیو د امنیت ساتنې مسؤلیت ور په غاړه دی. خو اوس په تازګۍ سره د سیمایزو پولیسو د انحلال خبر اندېښمن کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو نومند وزیر مسعود اندربی په تازګۍ سره ویلي چې تر راتلونکو درې میاشتو به د دغو ځواکونو د لغوه کېدو چارې بشپړې شي. تر دې پخوا د روان کال په لومړیو کې په افغانستان کې ناتو د ځانګړو ځواکونو قومندانۍ هم ویلي چې د کال تر پایه د سپتمبر په 1 به د سیمه ییزو پولیسو د ملاتړ پروګرام پای ته ورسیږي. د راپور پر بنسټ د امریکا متحده ایالاتو او افغان حکومت د سیمه ییزو پولیسو د تمویل چارې ترسره کولې. قومندان نازک میر ازادي راډیو ته ویلي چې میاشتنی معاش یې 1,000 افغانۍ و، خو ادعا کوي چې له 4 میاشتو راهیسې یې تنخواه نه ده ترلاسه کړې. نازک میر د شورګړې ولسوالۍ په سراسیاب کلي کې پوځي اډه لري او وایي چې تر اوسه یې د طالبانو لسګونه حملې دفع کړې دي. هغه د تیر کال د میزان د 16 نیټې د حملې کیسه کوي.
طالبانو د شپې مهال حمله وکړه، حمله یې دفع سوه. په پیښه کې یو موټر چلوونکی هم شهید سو. دوی په شدت سره ماتې وخوړه او وتښتېدل. حتی په سیمه کې تری بوټونه هم پاتې وه. که یې حمله په شا نه وای تنبول سوې، دوی د شلګرې ښار نیوه.
دی وایي چې طالبان د شولګرې ولسوالۍ په ډېرو برخو کې، له هغې جملې په سیاب جنګلي سیمو او د سیند په سویلي څنډو کې پراخ حضور لري. نازک میر وایي چې د سیمه ییزو پولیسو په لغوه کېدو سره د هغوی تر کنټرول لاندې سیمې نام نه کیږي.
د سیمه ییزو پولیسو له منځه تلل یا انحلال زموږ پر قمندانانو او پرسنلو باندې منفي اغېزې پرېږدي. موږ د طالبانو په وړاندې جنګېدلي یو او زموږ په وړاندې د مرګ ګواښ شته. اړ یو چې خپلې سیمې پرېږدو او یا هم مهاجر سو.
عبدالله 38 کاله عمر لري او په چمتال ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو یو بل قمندان دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د یوې 11 کسیزې پوستې مشتي کوي. هغه هم راتلونکي ته په اندېښنه دی.
سیمه ییزه اردو په یوه ساحه کې میشت وي. هغه څه چې موږ ترسره کوو دوی نشي ترسره کولی. موږ دننه په سیمو کې تګ راتګ کوو او تل له طالبانو سره په جګړه بوخت یو.
زبیولا زاهد د چاربلک ولسوال دی. هغه وایي چې په یوه وار د سیمه ییزو پولیسو انحلال کولی شي چې پر امنیتي وضعیت ناوړه اغېزې ولري.
تدریجي شکل باندې منحل شي او د دې ځای ناستې پیدا نه شي طبعا چې امنیت ته صدمه رسوي.
د سیمه ییزو ځواکونو د فعالیت په اړه د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې مختلف نظرونه شته. 2 کلن علي اکبر احمدي د شولګرې ولسوالۍ د خلیلي کلي اوسیدونکی د نازک میر او د هغه د ځواکونو فعالیت د امنیت په برخه کې په دغه ولسوالۍ کې مؤثر اقدام بولي.
پخوا په ډېرو سیمو کې طالبان واکمن و. متاسفانه دوی د تاوتریخوالي ډک چلند درلود، زکات او عشر یې اخیست. خو کله چې قومندان صادقي راغی وضعیت ښه شو، خلک عادي ژوند لري.
خو ځینې نور لکه د سیاسي چارو شنونکی سید عبدالهادي سادات د سیمه ییزو پولیسو په کړو نیوکه کوي. سادات وایي
په چهاربولک او چمتال ولسوالیو کې مونږ ولیدل چې د غزواکونو وسلوالو غلو کې لاس درلود او قتلونه یې ترسره کړي دي. په خلکو کې ځای نه لري. د هغوی په لیکو کې داسې کسان هم شته چې پخوا طالبانو کې وو. بنا ان طبیعي خبره ده چې ډیری د ځواکونه بیرته له طالبانو سره یو ځای کیږي.
په بلخ ولایت کې په ټولیز ډول په چاربولک، چمتال او شولګره ولسوالیو کې د 600 کسانو لپاره د سیمه ییزو پولیسو تشکیل جوړ شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه ځواکونو مجموعي شمېر کابو 6,000 تنه ښوولی. خو د ناټو تړون د ځانګړو عملیاتو د قوماندانۍ د راپور له مخې چې د کال په لومړیو کې خپور شو د یادو ځواکونو ټولیز شمېر 18,000 تنه یاد شوی. امنیتي او دفاعي چارواکو ویلي چې زرګونه تنه سیمه ییز پولیس به د محلي اردو او ملي پولیسو په لیکو کې جذب شي. د افغانستان سیمه ییز پولیس کابو 10 کاله پخوا د ولایتونو په سطحه د امنیت د خوندي کولو او د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره رامنځته شول. وروسته بیا تاسو ځواکونه د اسلامي دولت توندلارې ډلې یادایش سره د مقابلې لپاره هم مختلفو سیمو له هغې جملې ننګرهار ته هم واستول شول. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
او سم یو بل موضوع. په ولسی جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي رنگینه کارګر څه باندې یو کال مخکې امریکا ته تللی، خو د راپورونو له مخې تر اوسه نه ده راستنه شوې. د ولسی جرګې په اداري پلاوي او دارالانشا کې سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې میرمن کارګر په دې موده کې جرګې ته نه ده راغلې، خو پر خپل معاش سربیره د خپلو ساتونکو او موټر چلوونکي معاش هم اخیستی دی. سرچینې دا هم وایي چې رنگینه کارګر په کاناډا کې د پنا غوښتنه کړې، خو د میرمن کارګر خاوند فهیم کارګر بیا دا خبره نه مني چې ګنې میرمنې په کاناډا کې سیاسي پناه غوښتې ده. امید زهیرمل او په دې اړه نور جزئیات.
د ولسی جرګې اداري پلاوی او د جرګې په دارالانشا کې دوه معتبر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د فاریاب استازي رنگینه کارګر 14 میاشتې وړاندې د ولسی جرګې په سیاسي پاسپورت امریکا ته ولاړه، خو تر اوسه بیرته افغانستان ته نه ده راستنه شوې. سرچینه زیاتوي. میرمن کارګر له امریکا کاناډا ته تللی او هلته یې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. خو د سرچینې له قوله رنګینه کارګر په دومره موده کې نه یوازې دا چې غیر حاضره شوې نه ده، بلکې هره میاشتې خپل 290,000 افغانۍ امتیاز هم ترلاسه کړی دی. سرچینه زیاتوي رنګینا کارګر د ماشوم د زیږون لپاره امریکا ته ولاړه. 14 میاشتې کېږي چې ولسی جرګې ته نه ده راغلې، خو نه غیر حاضره شوې او نه یې هم امتیاز قطع شوی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه خپل له رنګینې کارګر سره خبرې وکړو. د هغې د شمیرې، مشت ځای او نورو په اړه مو د هغې له خاوند فهیم کارګر سره اړیکه ونیوه، خو هغه له ژمنو سره سره په دې اړه معلومات را نه کړل. خو خپله فهیم کارګر دا اداره دوي چې ګنې میرمنې په کاناډا کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې منشي اسدالله شهباز هم مني چې رنګینه کارګر ډېر وخت کېږي تالار ته نه ده راغلي، خو د غیر حاضرۍ د کرنې ټي په اړه یې څه نه وایي.
بلې، هو ډېر وخت کېږي نه ده راغلی، ولې هغه مشخص نه ده څومره وخت کېږي. منتها دلته خو موږ پیسې کومه پرته رالېږلی شي، ګویا هلته مریضه ده او تداوی لاندې ده.
د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې که چیرې کوم استازی د جرګې په 40 غونډو کې ګډون ونه کړي، د 4.5 میاشتو لپاره یې غړیتوب ځنډول کېږي او همدا ډول هیڅ امتیاز نه ورکول کېږي. مګر د هغو سندونو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي ښایي چې د رنګینې کارګر میاشتنی معاش په بیلابیلو لاسلیکونو اخیستل شوی دی. په دې سندونو کې د رنګینې کارګر میاشتنی معاش 2,300 افغانۍ ښودل شوی دی. خو سرچینه دا هم وایي چې له دې پیسو پرته میرمن کارګر د خپلو ساتونکو او موټر چلوونکو معاشونه هم اخیستي. د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې د جرګې منشي د وکیلانو د حاضرۍ ترتیب او ترې د څارنې مسؤلیت لري، او که چیرې استازی په پرله پسې ډول غیر حاضر شي، په اړه ادارالانشا ته خبر ورکول کېږي. خو ولې رنګینه کارګر نه ده غیر حاضره شوې؟ نه یې غړیتوب ځنډول شوی او نه یې هم امتیاز قطع شوی. د ولسي جرګې منشي اسدالله شهباز وایي د میرمن کارګر خاوند فهیم کارګر چې د ولسي جرګې د ریاست دفتر کې کار کوي، ترې غوښتنه کړې چې میرمنې ناروغه ده او باید همکاري ورسره وشي. خود رنگینا کارگر خاوند فهیم کارگر بیا دانه منی چگین میرمنی غیر حاضره او له هیواد ده باندې ده. خغلی کارگر ازادی رادیو ته وویل فیلان خانم کارگر کجاست؟
فیلان مریض است.
فهیم کارګر که څه هم ژمنه وکړه چې ازادي راډیو ته په افغانستان کې د خپلې میرمنې د اوسېدو، ناروغۍ، اړیکې شمیره او نور اسناد سپاري، خو زموږ له ډېرو اړیکو نیولو سره سره دا کار ونه کړ. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اقتصاد کمیسیون درې غړي یو چې رنګینه کارګر هم د دې کمیسیون عضویت لري ازادي راډیو ته وویل ډېره موده کېږي چې میرمن کارګر د کمیسیون غونډو کې ګډون نه دی کړی. په ولسي جرګه کې د وکیلانو غیر حاضري نوې خبره نه ده، خو له افغانستان د باندې د دومره نیټې لپاره د یوې استازي پاتې کېدل او تر خوا یې د امتیاز ترلاسه کول هغه څه دي چې حقوق پوهان یې د قانون
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ستاسو له پیغامونو
زه ګران زرګی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ته خبره کوم. محترمه د والي ویان وایي چې 1500 کوره بې ځایه شوي دي. محترم ته زه وایم چې دا 1500 کوره نه دي، دا 2500 کوره دي چې د دوو لونډیانې دي، یوه لوړه لونډیانه، یوه کښته لونډیانه چې راغلي دي په دغه دښتو کې پر یو باوري باندې 10 کوره شل کوره 15 کوره لکه شوي چې فقط اوبه یې هم په قیمت دي. نو دا خلک یوه هفته کېږي، دوه هفته کېږي چې دا خلک راختلي دي په وچه ډوډۍ، په یوه ګوړه ډوډۍ، په وچ سوسکه نه دي ماړه، د خپل په یوه جوړه کتڼۍ کالو کې راوتلي دي. نو زه دغه ته هیله کوم د طالبانو ورونو څخه او د حکومت څخه چې دغه د لونډیانې کلي پرېږدي، دا جواري، ماش، ټول شان یې وچ سوله وزیره ده، دا پیغام ته خپور کړي او ژر ته ژر خپور کړي چې دغه لوړ چارواکي واوري او طالبان یې واوري. وسلام.
زه هلمند ولایت څخه سال سره د ټلیفون په اړیکه کې یم. ورو د قربان څخه نن محمد نبی دی غټ موټر چلل تلوم. نو د فراه سره روان یو، د فراه لار مم بند ده، د سر کې طالبان بند کړی، پر بل سر دولت خم دي بند کړی. د ورو د قربان سم ورو ته ول وزر مزاری موټر کې شو ورو مست دالار علاقه مزه بار مستان پر کوم بوجو یو دې راتو لا سي د بل وخت قرارداد څخه اجازه واخیږي. ته ورو لوځه راتو نو چې څلور سي منشتران راوي
نو بیا هم پنځه ویشت تنې منسټران ورول هغې وچښله بیا پسې واخیستلو دوی لاسې نو ما د لږپورو چارواکو سره دغه ویلی دی چې ورور زموږ غم وخوري پر هره پوسته باندې په دلارام کې په ګریش ولسوالۍ کې په هلمند کې تر کندهاره پورې چې دې هره پوسته د پراسه چې راوځي د بازار په خوله کې پوسته ده چې دولت ولسوالۍ ګرده ورژندي ده ولایت ورژندي دی د پراسه چې راوځي زر زر افغانۍ غواړي زموږ څخه د خدای تمام وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري د تاجکستان د ولسمشر د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې امام علي رحمان د بلې پنځمې دورې لپاره د ولسمشر انتخابات ګټلې دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې ولسمشر رحمان نږدې په سلو کې یو نوي رای ګټلې. په دې اړه راپور د خبرونې